السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خره غلاست وایم د افغانستان د سولې عالی شوراوي اوربند ان ک موقت هم وی د طالبان او افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بی باوري فضا لمین زوړي دا موده سر موضوع ده د انتخاباتو په اړه هم درته راپور نه خبرو د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یو لوی چاودنه شوې چې د مړو او ټپيانو شمیر تر یو نیم سلو اوخته ده د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزه خبرونه درته خبرې کړو خو تر څه مخکې اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یو برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د غزني چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه په تیښته بریالی شوي دي او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله شاوخوا شپېته کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یو برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ هغه زیاته کړه
په اړوند پوسته کې تقریبا په تعداد د اتلس کسه سرتیري میشتي په دې اتلس کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې لس نفره په شهادت رسېدلي دي او څلور نفره ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې معلوم نه دی طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلی دي د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دا سرتیري د اباند ولسوالۍ په بادام کې چا سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښته بریالی شول د شغلي نوري په خبره په دې کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافر وړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته شوي ول طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یوه کوچنۍ زیرمه هم له منځه تللې ده ښاغلی امان د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات ورنه کړل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له اتلو سکلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای سول د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دی منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 دیرش کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي زموږ غلا زده راډیو وري د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږتر لږه شپېته کسان وژل شوي دي دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل سوې ده د حکومت یوه ویاند ویلي شایي دا شمېره نور هم لوړه سي ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي چارواکي وایي په دې پېښې کې نږدې سل کسان نور ټپیان شوي دي تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی د همدې موضوع تفصیل په دې خپرونه کې مایروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي مایک پومپیو په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د ایران خلک حق لري چې د هغو 1500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنهیي له لورې ووژل شول حکومت له خپلو اتباعو ډارېږي او یو وار بیا له تاوتریخوالي کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي پرون د هغو ایرانیانو د وژل کېدو 23مه وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د ته دوه پېتراس کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې وژسل تاکل سوی و چې ایرانیان د هغوی تلويشته مولمنځي د ایران له مختلفو سیمو را رسیدل راپورونه وایي چې پرون پنځمبه سخت امنیتی تدابیر غوړه سوی و یو شمېر کسان نیول سوی او په ډیرو برخو کې امنیتی ځواکونه خلک نه دی پریشي چې د خپل اسانو تلويشته مولمنځي کبه چې غوښتل چې هاتیرو ته ولرسي یا غونډه وکړي د پولیسو لوري نیول سوی دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې وژل شوی د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس په عراق د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر ویاړ دی د توغندیو د برید پر مهال ووژل سو. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لږ تر لږه دېرش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو ده چې یو شمېر امریکایان هم ورسره یوځای دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې دمخه پر یو شمېر عراقي اډو د ایران ملاتړي ځواکونو په بریدونو تورن کړی و. مایک پومپیو خبرداری ورکړی و که چیرې د ایران له لورې یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حملې وسي، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای.
کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند انکه موقت هم وي د طالبانو او افغان حکومت او امریکا ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي.
ټولی نخی نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنی د طالبانو تحریک دې پایله ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بیباوري به له منځه لاړ شي.
د هماوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټاکلي وخت کې به ونه توانیږي چې شکایتونه وڅېړي، ځکه زیات شکایتونه 2324 شپاړس نیم زره شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي څارونکو ډلو له ډلې بیا یوسف رشید وایي باید انتخابات کمیسیون یو وخت وټاکي.
موږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن د یوې لویې چاودنې له امله د مړو ټپیانو شمېر تر یو نیم سلو اوښتی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یوه لویه چاودنه شوې چې د مړو ټپیانو شمېر تر یو نیم سل اوښتی. د موګادیشو ښاروال وایي وروسته به دقیق شمېر خلکو ته په ډاګه کړي. د اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره پروګرام راځو. د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند انکه موقت هم وي د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه وړي. د دغې شورا ویاند اسدالله ظاهري د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوربند کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په بخښنې سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوربند کولای شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. لدې سره د ولسی جرګې او شمیر پخوانی غړي وایي د طالبانو ډلې لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې د لاسلیک په اړه بنبست ماتوي. نور حال فیروزه عزیزی په راپور کې
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند کولای شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا ویان اسدالله ظاهري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسدالله ظاهري ټینګار کوي چې د طالبانو له لوري آن د موقت اوربند اعلان کولای شي د باور جوړونې لامل شي.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف
ټول نخ نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوري یعنی د طالبانو تحریک دې پایله ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خندونه او بې باوري به له منځه لاړ شي او شته واټن به لند شي.
دا
سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سله شوي. خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پریکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاوه خبرې اترې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بله لار نه لري. د ښاغلی کلاکانی په خبره د طالبانو له لوري د اوربان اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنځ د سولې ځنډول شوی حالات لمنځه وړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست لمنځه لاړ شي او له دې وروسته د طالبانو له لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربند یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربند وروسته له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربان هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ است. د ولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون د ثبت شویو شکایتونو ته د څېړلو لپاره د اړتیا وړ لازم وخت مشخص کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او دقیقه نیټه د اعلان کړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا وایي که پروسه ځنډیږي دا بندیخونو او شکونو ته زمینه برابره کړي. ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فیروزه عزیزي ته غوږ دو چې په دې اړه راپور رالېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون له دې څرګندونو وروسته چې په ټاکل شویو 15 ورځو کې ټول شکایتونو ته رسیدنه نشي کولای، اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي دغه کمیسیون دې څرګنده کړي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل
که د شکایتونو څړل لا نور وخت هم غواړي، دغه کمیسیون باید لوړان دي وخت مشخص کړي چې څومره نور وخت غواړي. دوی دې یو نیټه په ډاګه کړي چې خلک پوه شي دغه کمیسیون په ټاکلې موده کې کولی شي د شکایتونو پایلې اعلان کړي.
نتایج رسیدگی به شکایت اعلان بکنه.
آقای سعادت وایی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د وخت له ضایع هم مخنیوی وکړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایی د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته پکار ده چې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ښاغلي رشید په خبره د پروسې ځنډ به اندېښنو او شکایتونو ته زمینه برابره کړي.
د موږم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسیون په کار دا ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په هغو ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرې دا ځنډېږي پروسه، خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تمام له اندېښنو د شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه څومره تاثیر کړی ده هغه هم تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې شکایتونه ډېر دي او په ټاکلې موده کې یې څېړل ناشونی دي. مخکې له دې یو شمېر رسنیو د کمیسیون د نورو چارواکو په حواله د خبر راخیستې وه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له دوی سره 14500 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډېری برخه یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دي. دا شمېر شکایتونو په درې ورځو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت شوي دي او یاد کمیسیون د دغه بهیر تر پایل د مخه ویلي و چې دا لومړی پړاو څېړل به 15 ورځې ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکښ ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې خبرې لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم غړي رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
موږ اول نم ویلو چې ځینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوي دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې ځنډ راغی دغه شان یو ځنډ را پیدا کړي او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخاباتو مسئله وباسي. دقیق شکایتونه، مستند شکایتونه خپل وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت کې لري او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونې دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسیون باید په ډیر دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره خپلې چارې مخته یوسي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون بیا وایي د دوی لخوا ټول ثبت شوي شکایتونه مستند دي.
سره دې چې د شکایاتو حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت د دې شکایاتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي، په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په درې ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څېړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی، او پاتې نورو ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د نورستان کانتیوا درې ته په لومړي ځل پاتلو شکلونو کې افغان ځواکونه ولاړل او هلته امنیتي پوستې جوړې کړې. کانتیوا دره د مرکز پارون اړوند 50 کیلومتر کې اوږده پرته دره ده چې تر اوسه د افغان حکومت له واکه وتلې وه. تفصیل د روح الله انوري په دغه راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارو نړوان کانتیوا درې ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپاتې امنیت ټینګښت لپاره امنیتي پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غځول کیږي، او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. همدا اوس موږ سره راغلي دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا درې اوسیدونکي وای پوره 13 کاله کیږي چې پرې وسلوال طالبان حاکم وو، او په سبب د بیا رغونې او آبادۍ چارې نه دي شوي. اوس چې سیمې ته افغان ځواکونه تللي، نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو ترڅنګ د آبادۍ بیا رغونې د پرمختګ او نورې چارې پیل کړي. دو تنا قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبدالولي صدیقی وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن د پاره، د کانتیوو د پاره باید بادسازی د انکشافي په برخه کې، او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولسو همدغه غوښتنه دي. موږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه چې کارونه کیږي بعد موږ د هغې حمایه وکړو.
مخکې دې علاقه کې طالبان واکمنی وو، او داسې زورونه کېده خلک باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډیر خوشحاله دي. په دې توقع کې دي چې دلته آبادیان وشي. آینده موږ توقع لرو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولس غوښتنه دا ده چې یو ولسوالي وجود ته راشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای کوښښ کوي چې د یاد درې اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي.
د کانتیوا د ولسونو غوښتنه دا و چې دلته ولسوالي ایجاد شي، نو موږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتره طول لري او لسګونه کلي پکې دي، د دې مستحق دی رښتیا هم چې دلته ولسوالي جوړ شي. موږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونه وړ ده چې کانتیوا دره د نورستان مرکز پارون پورې تړلې 50 کیلومتره اوږده او شنه دره ده چې له 40 زرو زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاد دره د حکومت لول کې وتلې وه. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولی، او دا لومړی ځل ده چې هلته د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی ملدنی صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو ورزګان ته په اوروزګان کې چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله د ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې داسې وخت د پوز لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاتیږي چې هر ورځ پولیس قرباني ورکوي. هغه ځوانان چې د پولیسو لیکو ته تازه راغلي وایي د پولیسو لیکو ته ځکه راغلي چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خلک زورول. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان راکوي.
په اوروزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته رپی الله امراض چې د دولسم ټولګي څخه تازه فارغ شوی پر داسې مهال می دامنی قومندانې فانګړ کې ولیدلې چې د دولسم ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و څو د پوز فلیکو کې نوم لیکنه وکړي. د دې سمې پښتنه وکړه چې ولی غواړي د پوز لیکو ته لاړ شي.
د لافارغ قومندانې د پجه سازمانې چانس کې ولاړ سم تر دې مخکې مکتب ولې خلاص نه کړی فدی خاطر چې دا روزګان ولات تسکر سره ما خامخ نه پځه خاطر مش غواړم خپل وطن خدمت وکړم.
د رپیولا څخه تر څو قدم راتېره دوم یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې و. د ازادي راډیو ټول چې زکه غواړي د پولیسو لیکو تراسي څو د پوز لیکي د با تعلیم کسانو لاړخه پر ځان به سیاسي
نوم مرتضی دی دلته په دې موخه راغلی چې د افغانستان په سترمند روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې دې څه کاروبار کولې اوس؟
مخکې مې مکتب وای د مکتب ترڅنګ مې انګلیسي زده کړم کولې.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. پر نور خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه کې جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطان ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي. خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12 ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطان ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو. خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 50 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اوروزګان په ټوله کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوز لیکو تراسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوز لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قرباني په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې واوریدل د موګادیشو په د سومالیا پلازمینه موګادیشو کې یو لوی چاودنه شوې ده. پکې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوې دي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړي، همداسې براته جزئیات راکوي. مهرباني.
مننه صفیانه. د سومالیا چارواکي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشي پر یوې پوسټې د لارې بم چاودنه کې شاوخوا شپېته کسان وژل سوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل سوې ده. د حکومت یو ویاند ویلي شایي دا شمېره نور هم لوړه سي، ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل سوي دي. د موګادیشو شاروال عمر محمود محمد د پیښو په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د لږ تر لږ نوي کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې دا ملکیان دي او زده کوونکي دي. د دې غږ به واورو. دوی ویل چې چاودیدونکو موادو یو ډکلاري یا بارونکو موټر لایوي ګړګونی ډکه پوسټ سره چاودید. په چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اوښته ده. د مړو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو د ټپیان شمیر تر نوي اوښته دی. وروسته به د مرګ ژوبلو دقیق شمیر معلوم کړو. ډیری وژل شوي کسان زده کوونکي وو چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته روان ول. د پیښې ټپیان مدینه روغتون ته وړل سوي دي. د روغتون یو کارکونکو بیا د نوم نشو دل په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې سباندې سل ټپیان دغه روغتون ته وړل سوي دي. خو په هر صورت په ټوله کې د دې پیښې د مرجوب له شمیره لا هم بدلیږي، او موږ به د ساتي رادیو په خبرونو کې اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کوو. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي علي عبدی پر ټویټر لیکلي دي چې دا د حکومت د مالی راټولولو یو سیمه وه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په القاعده شبکې پورې اړوند د شباب د لاکثر دا ډول بریدونه کوي. دا افراطي ډله څو کاله د مخه له پلازمینې موګادیشو ایستل سوې ده، خو لا هم دا ډله د هوټلونو په څیر د لوړې سطحې سیمې په نښه کوي. الشباب ډله تر ډېره غواړي د سومالیا حکومت چې د ملګرو ملتونو او افریقایي ټولنې د ځواکونو ملاتړ ورسره دی تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ډلې لخوا مخکینی خونړی برید د 2018 کال په اکتوبر کې سوی، هغه مهال چې په موګادیشو کې د تیلو یو ټانکر ته څیرمه لاری بم چاودنه وسوه چې د راپورونو له مخې سلګو کسان پکښې ووژل. دا هم باید ووایم چې الشباب ډله د ډېرو هغو پیښو چې د عامو خلکو مرګ ژوبله پکې ډېره وي مسؤلیت نه مني. یوه بېلګه په 2009 کال کې د فراغت په مراسمو کې یوه انتحاري حمله وه چې لسګونه کسان پکښې ووژل. سومالیا له 1991 کال راهیسې د خونړیو بریدونو او شخړو شاهد ده.
ډېره مننه فریبا ظاهر وه. د سومالیا پلازمینې موګادیشو کې د یوې لویې چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. هلته د چارواکو په خبره شاوخوا شپېته کسان وژل شوي او تر نوي زیات دوی د ټپیانو خبره تایید کړي. په دې سره ښکاري چې د دوی په خبره نور به هم د ټپیانو او د مړو شوي شمیر پورته شي، ځکه چې چاودنه په یوې ګڼ میشتې سیمه کې شوې ده. د افغانستان په دوو سرحدي ولایتونو ننګرهار او خوست کې له څو ورځو راهیسې د چارواکو لخوا د افغانیو د چلخت په اړه باندې جدي اقدامات شوي دي. دوی د پاکستاني روپیو د چلخت د مخنیوي لپاره هلته ځینې اقدامات کړي دي. له صرافانو یې په صرافانو باندې افغانۍ زیاتې ویشلي دي او هغوی جدن له کلدارو اخیستلو همدارنګه د راکړو ورکو په برخه کې د کلدارو له اخیستلو خلک منع کړي دي. د جلال آباد ښار د دوو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
زمانم رفیع الله ده داسې موږ خپل افغانۍ باندې کاروبار وکړو، خپل تجارت وکړو، هر څه وکړو. دا به زموږ لپاره زموږ هم د خپلې پیسې او د خپل لار څه به هغه قدر او عزت به ساتل سوی وي، او دا په راتلونکي باندې موږ به ډېر کارونه وکړو.
ډېر خوشاله ما چې په یو خاص طور سره د افغانۍ د مراجع کولو لپاره خلیزلې د افغانستان ولس فایل کړی دي، او خدای دې وکړي چې برلاسم شي او لا تر اوسه برلاسم دي. خو یو عمده مشکل چې زه وینم او هغه دا دي چې هغه نرخنامې چې دولت ویشلي دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. لکه څرنګه چې 13 ورځ ښاغلي ولی صاحب په بجازی مسجد کې اعلان وکړ چې افغانۍ کلدارې د افغانۍ یو پر نیم برخه ده، خو د هغې برعکس خبرې روانې دي. معنا دا چې 2000 په 2040 کې دوی اخلي.
له ازادي راډیو مو د زینو عامو خلکو غږونه واوریدل. اوس هم راځو یو راپورته چې خاطر پردیس را لېږلی دی له کابله. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وجد د اندېښنې وړ دی. د افغان فلم ادارې رئیس سهرا کریمي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتون او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما یې له بحران سره مخ کړې ده. دغه راپور به اوس وخت فکر کوم کم پاتې دی. دا راپور به په نورو خپرونو کې تاسو ته خپور کړو که د خپرونې په دویمه نیمایي کې مو هم وخت پیدا کړ. دا راپور خپرو ځکه چې نن د دسمبر 28 د سینما نړیواله ورځ ده، حتما به دا راپور تاسو ته خپرو. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي، فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی بیا هم او تاسو ته به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د غزنی چارواکي وایي 9 تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له زندانه تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په یوستولې پیغام کې ویل چې دا سرتیري د آباند ولسوالۍ په بادام کیچا سیمه کې د طالبانو له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافروړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سول. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږتر لږه 6 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده. د حکومت یوه ویاند ویلي ښایي دا شمېره نور هم لوړ شي ځکه چې ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې لوستلی شئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صافی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې نن شپه د کابل په وخت 8:30 دقیقې د افغانستان د جوجستو او آزادی مبارزې مشهور لوبغاړی حسین بخش صفدی د خپل روسي سیال پیټربرګ په وړاندې وګلوبېږي. دا لوبه د روسي مسکو ښار په ادرینالین لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسین بخش صفدی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خپل روسي سیال په وړاندې نننی لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. حسین بخش صفدی تر دې وړاندې هم بیلابېلې لوبې ترسره کړې وې. په کابل کې د جمناسټیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې 160 لوبغاړي برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد لوبغاړي د کابل 15 جمناسټیک کلبونو څخه برخه لري. او د پېښور زلمی کرکټ ټیم مشر جاوید افریدی وایي افغان کرکټ بورډ دې لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لوبغاړو کې لوبې ترسره کړي. افریدی رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو چې له سیاست سره یې بیل کړو. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سیریزونه نه کېدل او د دوبۍ شارجه لوبغالۍ د کورني لوبغالۍ په توګه کارو چې په بدل کې له دغه هېواد څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدې. یادونې ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان ته لورته ګډډه وکړه. خو پاکستان اوس پریکړه کړې چې تر دې وروسته به نړیوال سیریزونه په پاکستان کې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غواګست د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د سینما د نړیوال ورځ په اړه باندې راپور ته. د دسمبر 28 د سینما نړیوال ورځ سره برابر ده. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغې ادارې رئیس سهرا کریمي نن ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتوالی او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما یې له بحران سره مخ کړې ده. کابل کې د یو شمیر سینماګانو مسولین هم د افغاني فلمونو یا سینما روان وضعیت ښه نه بولي کولی او لخپل کار ناهیلی دی. خاطر پردیس د افغانستان د سینماګانو وضعیت ته په دې راپور کې کتنه کړې.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین دو بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری یې د لمانځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک اوس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
پخوا به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو ته راتلل، حتی کورنۍ. خو اوس دغه فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو په راوتلو سره پیکه شوی. خلک
از سینما